درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کو. د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې به رابولو د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د چین سی ډی سی شرکت په افغانستان کې د مسو سربو او جستو په قانونو کې پانګونه تلیوالتیا شو ولیده. دغه چینایي شرکت رئیس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کابل کې کتل دي. د قانون او پټرولیم وزارت پرون شنبه پر خپل اکسپان اکشلی چې په دې کتنه کې د افغانستان په کانی سرچینو کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبري وشوه. طالبانو د تیر کال په جنوري کې د شینجن د منځنۍ آسیا د تیلو او غازو له شرکت سره د امودریا د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې ارزښت یې 1540 بلیون ډالر کیږي لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو په اداره وای افغانستان د انرژي لستر بحران سره مخامخ دی او کابو 40% افغان کورنۍ برښنا لري. د ملګرو ملتونو پرختیا پروګرام پرون شنبه وویل د برښنا کموالی د روغتیا، زده کړو، پرختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغیز لري. د دې راپور له مخې افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برښنا سخت متکی دی او په سلو کې 15% برښنا یې له بهره واردېږي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا سړیدو سره د برېښنا پرچاوی ډیره شوې ده. د طالبانو د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی پرون ماسپښین په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. سترې محکمې پر خپل اکسپان لیکلی چې دا پیښه په غزنی ولایت کې شوې ده. د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پرلتوالو له افغانستان سره د لارې د نه خلاصېدو په اعتراض کې اعلان وکړ چې د پاکستان په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. دوی چې له 3 ورځو راهیسې د احتجاج په دود پرلته دوام ورکړی، پرون شنبه وویل چې د پاکستان د فبروري د 8 انتخابات بایکاټ کوي. د پرلت یوه مشر قاری شریف د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو، د اسانولو، روغتیايي مرکزونو، ښوونځیو، مخابراتي خدماتو او پاخه سړک غوښتون کړي. امریکایي چارواکي وایي له چین څخه یې غوښتي چې له خپل نفوذه په کار اخیستو ایران ته قناعت ورکړي چې پر بیړیو د حوثیانو د حملو مخه ونیسي. حوثي وسلوال له 2 میاشتو راهیسې په سور سمندرګي کې پر تېرېدونکو سوداګري بیړیو بریدونه کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د 2 امریکایي چارواکو په قول چې نه یې غوښتل نمونه څرګند شي وویل دا غوښتنه د سپینې ماڼۍ د سلاکار جک سیلیوان د چین له باندنیو چارو وزیر وانګ یي سره په کتنه کې کړې ده. دواړو خواوو د جمعې په ورځ په بینکاک کې سره ولیدل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن یکشنبه ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکونکی به چې په ترهګرۍ کې لاس ولري بې ځوابه پرې نشتي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې سرمنشي دا خبره وروسته لدې وکړه چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینې کارکونکي تورن کړل چې پر اسرائیل د تیر کال د اکتوبر 2 نیټې په حمله کې لاس درلود. د اسرائیل د دې تور وروسته د امریکا، کاناډا، استرالیا، فنلند او سویس په شمول یو شمیر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. لدې اقدام وروسته سرمنشي له حکومتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. او د ډنمارک د ښځو د فوټبال ټیم افغان الاصله لوبغاړي نادی ندیم د ایټالیا له ای سی میلان کلب سره یو ځای شو. دا به د راتلونکي فصل تر پایه په ای سی میلان کې ولوبي شي. ای سی میلان چې د اروپا یو مشهور لوبډله ده، اغلی ندیم ته د شرا خلاص ویلو ترڅنګ ویلي چې هغې ته به 8 نمبر کمیس ورکړي. نادیه ندیم تر دې مخکې په پورتلند، نورنز، مانچستر سیټي، فورتونا هیوینګ، پاریس سن جرمن او ریسینګ لویس ویلز لوبډلو سره لوبه کړې ده. دا په 2000 میلادي کال له افغانستان دنمارک ته مهاجره شوی او له هغه مهاله په دغه هیواد کې اوسي.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه اسمان لاندې دی پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه 2 کنفرانسونه جوړ شي. د فبروري په 13 او 19 به دوحه د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربنه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک د دې کانفرنس په اړه ویلي، دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړوي شي، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي څیړونکي فریدون سینیر لیوغلو سپارښتنو ته په کتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحه په غونډه کې طالبان او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوحه په غونډه کې وڅېړل شي. لدی جلا ټاکل شوې ده چې د دې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د تماس ډلې د غړیو هیوادونو غونډه دایر شي. د تماس په ډله کې ایران، پاکستان، روسیه او چین شامل دي، او ټاکل شوې ده چې د څلور وړو هیوادونو استازي د کابل په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت نړیوال فشارونه دوام لري او هیڅ هیواد د دوی د رژیم رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې روسیه به تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي او د ټول شموله حکومت په اړه خپلې ژمنې پوره نه کړي. امریکا او نورو هیوادونو هم د طالبانو پر لپسې غوښتي چې د کار او تعلیم په څیر د ښځو اساسي حقونه ومني، او ترڅو چې طالبان د بشري حقونو په اړه ژمنې عملي نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. طالبانو تر دې دمه د نړیوالو دا ډول غوښتنې منلي نه دي، او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي او حکومت یې پراخ بنسټه دی. په داسې حال کې د افغانستان په اړه د دوحې او کابل د کنفرانسونو اغیز به څه وي؟ په دې خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره پر خبرې کوو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي په جرمني کې د برلین په پوهنتون کې استاد ډاکټر محمد اساق اکمر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی، د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای، او همدارس د خبرونه په یو برخه کې به له امریکا څخه د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدت یار هم را سره وي. درنو اوریدونکو ته هم هر کلی وایو. لومړی به ورشو وحدت یار صاحب ته، ځکه چې دوی د خبرونې په یوازې په یو برخه کې را سره دی. وحدت یار صاحب، د دغو کانفرنسونو معنا ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د دې معنا دا ده چې افغانستان ته بیا د نړیوالو پام اوښتی دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو درنو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته. نه داسې نه ده. اول دا چې نړۍ پام افغانستان ته په دې نه ده اوخته چې نړۍ خپله ښکېل شوې په لویو لویو مسالونو کې، د اوکراین جګړه ده، د فلسطین او د اسرائیل جګړه ده، او همداسې امکان لري چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ هم کړکېچ وشي، او یا د امریکایانو د ایران ترمنځ. د دې په خاطر افغانستان اوس محور د دنیا د لومړیتوب نه ده. دا په عین وخت کې یو ښه کار هم ده که چېرته افغانستان د نړیوالو په لومړیتوبونو کې راشي، او د دوی د تقابل د لویو قدرتونو ترمنځ د تقابل مرکز وګرځي، بیا به هغه نسبي امنیت چې اوس په افغانستان کې دا به هم نه وي. یو دویمه مسله دا ده چې د کومې د سیمې لوی لوی هیوادونه چې یا د دنیا هیوادونه چې بعضې شرطونه چې د افغانستان په قبال کې لري، په یاد وساتئ چې ډېرو هیوادونو دپاره د افغانستان کې د ښځو کار یا د هغوی دپاره د تعلیم، دا د دوی دپاره مهمه نه ده، اما دوی د پردې پر مخ دی، اما د پردې تر شا کوم توافق چې د طالبانو غواړي هغه چې ونشي، بیا نو طالبان یا د افغانستان په مورد کې بیا داسې بحثونه کېږي. اصلي لومړیتوبونه د پردې تر شا دي.
زما مطلب دا نه دی چې افغانستان د ټولې نړۍ لپاره لومړیتوب دی، یعنی د ټولو مسایلو په سر کې دی واقع شي لکه یو وخت چې افغانستان و، لیکن په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وایست، له یوې خوا د اوکراین جنگ روان دی، له بلې خوا د منځني ختیځ ستونزه ده، د غزې جنگ ده، لیکن له دې مهمو موضوعاتو سره سره چې بیا هم د افغانستان په اړه د نړۍ مهم قدرتونه راځي او غونډه جوړوي، په نسبت هغه وخت چې بیخي هیر شوی و، یو څه توجه د اوښتو نښه نه ده؟
نه، دا داسې نه ده، ځکه چې د سیمې اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر قبال کې. د سیمې بعضې هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي، د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپل کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه ده. مثلا په افغانستان کې د شرقي ترکستان ډله چې یو غور مسلمانان سره یې همکاري کوي او دا به سبب د دې شي چې په داخل د چین کې بلواوې جوړې کړي د نړیوالو د ځینې هیوادونو پور پر همکاری سره. عین وخت کې که تاسو متوجه شئ به هلته مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا نه دي. مسکو به افغانستان کې د داعش نه احساس د خطر کوي چې که هغه مرکزي آسیا ته رانه نوزي د دوی سرتیرو دپاره د دوی منافعو دپاره به خطرونه جوړ کړي. نو د دې په مورد سره ایران به په عین وخت کې ایران داسې فکر کوي چې کله طالبان قدرت ته ورسیږي د طالبانو انتحاري قطعې نه به سپای پاسداران استفاده وکړي په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د امریکایانو پر خلاف به وکاروي. اما برخلاف د امریکایانو د وتلو نه وروسته د افغانستان د امریکایانو طالبانو دښمني په بددوستۍ مه بدله شوه. دې په خاطر یو پیغام که زه دا ورته ویرکم چې د دغو مختلفو کنفرنسونو نه څو پیغامونه دي. یو پیغام داره چې سیمه یو متحد و نظر د افغانستان په قبال کې نه لري. دویم مختلف لومړیتوبونه لري د افغانستان په مورد کې. دریم اساسي مسله دلته دا ده چې سیمه غوښتل چې امریکایان د افغانستان نه اوزي، بیا به دوی به طالبان سره مشترکن یو میکانیزم جوړ کړي بلې سیمه په مورد کې. اما اوس سیمه دې ته متوجه شوه چې د افغانستان په مورد کې دوی احساس د خطر کوي. امریکایان ناتو د افغانستان نه لرې شول او دوی مجبور دي چې دغه خطر په خپله کو کولی شي چې یو حل لار ورته پیدا
کړي. ډېر مننه وحدت یار صاحب. د کابل د غونډې په اړه ستاسو نظر غواړم واورو. په دې غونډه کې دا څلور هیوادونه چې غواړي استازي د کانفرنس ته واستوي، فکر کوي د افغانستان په اړه ګډ دریز لري؟ یعنی د څلور واړه د افغانستان له درکه اندېښنه لري ځکه په دا ډول غونډو کې ګډون کوي او که نه؟
دا ته درې دلیل ډېر مهم دلیل پرته دي. اول داره چې لکه څنګه چې ما ووایي چې دوی متحد او متفق دلیلونه د افغانستان په مورد کې نه لري، اما په یاد وساتئ چې دغه غونډه قرار و چې په مسکو کې جوړه شي او د طالبانو حکومت او د روسانو ترمنځ دغه بحثونه روان و چې په مسکو کې دا غونډه وشي. اما طالبانو غوښتنه دا وه چې اوس یو حکومت په افغانستان کې او دا غونډې ضرورت نشته چې مسکو کې وشي، دا باید په کابل کې وشي. د څو مذاکراتو وروسته موافقه په دې وشوه چې ښایي یو جلسه دې په کابل کې وشي، بله دې په مسکو کې وشي. دویمه مهمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې دنیاوالو ته وښيي، سیمه ییزو هیوادونو ته وښيي چې داخل د افغانستان کې شرایط ورته وښيي، د نږدې نه ورته وښيي، امنیت د افغانستان د نږدې نه ورته وښيي، ټولنیز حالت چې په افغانستان کې ده یو مثبت انځور دنیاوالو ته او نړۍ سیمه هیوادونو ته وښيي، د نږدې نه شدي په داخل د افغانستان کې وګوري. دریمه مسله دا ده چې طالبان په دې پوه شول چې که چېرته د دغو سیمه هیوادونو سره تعامل ونه لري نو هغه هیوادونه به په داخل د افغانستان کې اشتراک ونه کړي او دوی به د اجازه به ورنه کړي چې دوی د سیمه هیوادونو هلته اشتراک وکړي، ځکه چې نور کانفرنسونه هم جوړ شوي وو چې حمید خان متقي او د دوی ډلې او د ټیم کسان هلته پکې ګډونې دعوت شوي نه وو. خو په لویه کې دغه کانفرنسونه د افغانستان یو خاص تاثیر نه شي لرلی.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی هاشم وحدتیار، کور مو ودان، سلامت یاست. ور بشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا کنفرانسونه څومره مهم دي؟
مننه سهران صاحب، تاسو ته اوریدونکو لیدونکو او درنو میلمنو ته سلامونه او نیکی هیله. زه داسې فکر لرم یا زما باور داسې دی چې نړۍ دوه مشکل سره مخ دی. یو خو دغه اوسنی جنجالونه چې په نړۍ کې دي، د غزې جنگ دی مثلا، ایران سره دوی مشکل لري، د اوکراین جنگ دی او دغسې نور منطقوي لانجې دي. یو دا خبره ده چې افغانستان اوس هغه محراق د توجه کې نه دی. بله خبره دا ده چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داسې یو د حل لاره ولټوي چې یو خواته هغه بیوزلې فقیر افغانان، هغوی چې مرستو ته ضرورت لري، دوی د پامه ونه غورځول شي. یعنی په یو شکل باید دغه مرستې دوام ولري افغانستان سره. دویم دا چې طالبانو د پاره دوی داسې یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روټماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریځ یو مستقل او یو متحد دریځ وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډیر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي، دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي، طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی که دوی د هغه خپل ایډیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني. اوس پورې خو دوی حتی د دغه نماینده په انتخاب کې هم چې ملګري ملتونه د امنیت شورا دا فیصله وکړه چې د هغه گزارش په اساس چې سنریو غلو دوی ته ورکړی و، باید دلته یو نماینده د ملګري ملتونو د شورا امنیت په افغانستان کې موجود وي. چې طالبان پرون هم دا خبره رد کړه په هغه غونډه کې چې په وزارت خارجه کې ونن.
ډېر مننه اکبر صاحب، دا چې طالبانو ولې دا خبره رد کړه په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی نثار احمد شیرزي ته. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر د روسیې، چین، ایران او پاکستان غونډه په کابل کې جوړیږي او دا بله غونډه چې ملګری ملتونه یې مشي په غاړه اخیستې ده په دوحه کې جوړیږي، فکر کوي چې د افغانستان په اړه د دغو څلورو هیوادونو او لویدیځوالو ترمنځ اختلاف شته، او که فکر کوي چې ټوله له افغانستان اندېښنه لري او ټوله غواړي چې تروریزم پای ته ورسیږي، داعش او نورې سختریزې ډلې په دې هیواد کې پناه ځایونه پیدا نه کړي او د ټولو دلچسپي یوازې په دې یوه برخه کې ده؟
سلامونه اونې کې تاسو ته درنه مهمت او خلک ته کوم کارانه او محترم اوریدم کوزه وګورې دا دونیم کار ډېر غونډې جوړ شو دی افغانستان لپاره، په مسکو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، آسیا میانا کې، په اروپا کې، دا ټول غونډې ټول دنیا د طالبانو د واکمنۍ نه یو ویر لري، یو لیکرانې لري او ټول دنیا کوشش کوي چې په دغه سره غونډ د دایرولو سره خپله نگرانی چې لري د طالبانو د حاکمیت نه خپله نگرانی اضافه کړي، او که موږ دقت وکړو په هر ناسته کې همدغه سوچ کېده چې یادې کې فراګیر حکومت دا د ښځو حقوق ده او د خلکو د سیاسي غونډو هغوی ته اجازه ورکول ده او نورې خبرې، همدا ټول خبرې پاتې شو په هر ناسته کې همدا خبرې یادېږي. او اوس هم که دا غونډه په یو دوحه کې جوړېږي، موږ تاسو یاد لرو چې 2000 هم په دوحه کې غونډه جوړ شو، اوس که افغانستان کې څو کسان راځي یا دوحه کې بیا غونډه جوړېږي، د خلکو او د کشمیري هیوادونو او د منطقې نگرانی په ټوله فضا پاتې ده. یوازې فضا هغه مخکنۍ نگرانی نه ده چې اوس نور هم زیات شوې ده. دا خلک دغه هیوادونه ګوري چې دلته میزونه دوی زندانی کوي، دوی اوس هم همغه وحشت ده او همغه دیکتاتوري ده، په یوه دیکتاتوري کې دا خلک ټول آرام ساتلی ده او کار نشته، روزګار نشته، اصلم د دغه دیکتاتوري او ظلم د ظلم په خاطر خپله غږ نه شي اوچته ولی. نو بیا هم که دوی غونډه جوړ کړي، همغه نگرانیان شته او صفر فایده او ګټه نه لري افغانستان ته، او بیا هم کوم لاسته راوړنه نه لري، همداسې لکه مخکنۍ غونډه همداسې بې نتیجه پاتې.
ډېره مننه شیرزای صاحب. کور ودان جنرال نعمت الله جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې له مخکنیو غونډو سره څه توپیر لري؟ ښاغلی شیرزي اشاره وکړه چې دا ډول غونډې مخکې هم جوړې شوې دي، او نو تفاوت به څه وي دې غونډې؟
قدرمن ساروان صاحب سلامونه پنی کلو باندې تحصیل منظم او ساس الله علیه ساس درنو پیوړو میلمنو ته او همدارنګ ګران هیوادوالو ته چې هر چیرې دي په سلامونه باندې منظم په دې له جوړو جوړو خوشاله اوسم. ډیره زیاته مننه قدر من سرمن سل او لمړی اجازه راکړي لکه تخنیکی ستونزه ده انزور نشم ښکاره کولی په دې چې کوشش می ډیر می وکړم در اونش
خیر ده پروا نه کی
بخنه غواړم د پښتنې په ځواب کې دا وایم چې دا رقم به له شکه چې دا رقم غونډې او د پسیر باندې نورې غونډې مخکنه غونډې هم جوړې شوې وي مګر کوم داسې مکمل او مشخص څنګه چې قدرمن وحدت یار سه نور دوستانه غیت اشاره وکړه کمپایلې مثبتې پایلې چې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې د افغانستان د راتلونکي د سیاسي چارو او د یو سیاسي تشکیلاتو په بنیاد باندې یو لاس راوړنه ولري هغه ناشونی وو او اوس په هغه کومه نتیجه مثبته نتیجه هم نه ده ورکړې څنګه چې وحدت یار سه ورته اشاره وکړه چې زه سره یقینا د زړه له تله سره همغږم چې هر هیواد د سیمې هیوادونه لکه پاکستان چین ایران مسکو او نور بعضی نور لری هیوادونه لکه چې خپل ملي ګټې د افغانستان په جغرافیا کې ګوري هر یو کې خپل د استراتیژیکي او ملي منافع د ګټو لپاره هلې ځلې کوي بلخص هغه نږدې ګاونډي هیوادونه لکه چین ایران پاکستان او مسکو چې غواړي د طالبانو سره په یو سیاسي تعامل کې داسې یو مخکې لاړ شي په یو ننګونه سره را مخته کې نو هر هیواد چې خو د افغانستان او بیا د وسنۍ د چارواکو له لارې غواړي چې خپلې ګټې لاسته راوړي او هر یو د یو سیاسي او استخباراتي رقابتونو په بنیاد باندې چې هر یو بل ته د خپل د سارګري ادارې له بنیاد او د افغانستان په
جلیلی صاحب ستاسو منظور دا دی په دې خاطر دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي چې بیلابیل هیوادونه بیلابیلې ګټې متضادې ګټې په افغانستان کې لري چې له یو بل سره په ټکر کې دي نو کله چې دوی په خپل منځ کې یو هم نظر نه وي هم ژغی نه وي نو تر هغه پورې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي ستاسو منظور هم دا دی
زما منظور هم دا دی تاسو وګورئ قدرمن سروان صاحب چې د پاکستان خپل ګټې دي د طالبانو د چارواکو سره په خپل ملي ګټو باندې سرخی ایران په خپل ملي ګټو باندې سرخی او همدارنګ چین د امریکا او د نورو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي او په استخباراتي لحاظ باندې خپل ګټې لټي نو دلته په خپل یو ننګونه ده چې دا ننګونه څنګه سره دوی سره په خپل کې سره همغږي پیدا کی د ناشونی امکانات د ناشونی د داسې غونډې نه نتیجه نه پایلې لري او نه هم فقط د دې لپاره هر هیواد کوشش کوي چې خپل ګټې د طالبانو په وجود کې ولټي
ډیره مننه سلامت اوسې جلیلی صاحب اتمر صاحب ستاسو نظر څه دی تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي او کې نه ورکوي مشکل په کوم ځای کې دی
زه باور ته سره لرم چې یو سوء تفاهم ورته وایم یا دا چې مس انډرستانډینګ د دغه دواړو نړیوالو افغانانو ترمنځ یا مشخصه توګه طالبانو ترمنځ موجود دی طالبان په بل فکر کې دي طالبان داسې فکر کوي چې بنګه دغه واک ترلاسه کړی هر څه چې زموږ زړه غواړي هغه کوو او موږ د یو ایدیالوژیک فکر خاوندان یو او هر فکر یا هر هغه فرهنګ چې د دغه ایدیالوژي سره مخالف وي موږ هغه تر هیڅ فشار لاندې نه منو لیکن نړیوال په دې هڅه کې دي چې موږ طالبان سره غواړو چې کار وکړو که موږ طالبان دې ته وسو چې دوی نړیوال غوښتنې ومني او هغه درې څلور غوښتنې دي چې موږ او تاسو ټول تمام ورځ په دې باندې لګیا یو چې دغه غوښتنې ډېر ساده غوښتنې دي دا د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی زه وایم چې دا طلایي فرصت دی او دغه فرصت به همیشه د تل دپاره دوی په لاس کې ونه لري نو دغه دواړه طرز فکرونه دي زه تر کوم ځایه پورې چې زما برداشت دی د طالبانو د لومړۍ دورې نه او اوس ګرچې په دغه شل کلونو کې دغه تبلیغات کېده د طالبانو دپاره چې دوی تغییر شوي دي دوی اوس هغه فکر هغه افراطي فکر چې دوی سره هغه اوس تغییر خوړلی خو په دې دوه نیم کالو کې موږ ولیدو چې نه هماغه شی چې دا هماغه شی دی دا تغییر نه دی خوړلی او اوس هم دوی همدا خبره کوي چې موږ دغه نوایندم نه منو دا زموږ حق دی دا موږ جهاد کړی که په دغه فکر باندې نو زه دا وایم چې نړیوال باید همدا اوس نه د دې نه چې وخت ځای کوي نو په دې
امدا دې نمائنده یا استاذ یادونه تاسو مخکې هم وکړه، ولې دلیل څه کې دي چې طالبان مخالفت کوي؟ ملګر ملتونه مخکې هم د افغانستان لپاره یو استاذ لري، آل دا شي بل هیواد لپاره نه لري، ټول گاونډي هیوادونه د افغانستان لپاره استاذ لري چې نور هیوادونه یو بل لپاره استاذ نه لري، سفیران لري، نو د دې استاذ ولې مخالفت کوي؟
اول خو استاذ د دې لپاره دی کوم هیواد کې چې بحراني اول ته جنگي اول ته ستونزې، دغه لپاره ملګري ملتونه نماینده لري. لکه پخوا کې همداسې و، دیګو کوردویزو مثلا دغه نور هغه چې نمایندګان چې د ملګري ملتونو په افغانستان کې دوی ماموریتونه درلودل، او دوی یو رابطه و د دولت او د نړیوالو ترمنځ. زه فکر کوم چې د دې نه منل طالبانو ته ګران تمامیږي. طالبان باید اول خو دا ومني، ځکه دوی د دې په وسیله کولی شي چې نړیوالو سره، شورا امنیت سره، ملګري ملتونو سره خپل خبرې شریکې کړي، خپل غوښتنې د هغوی نه مطرح کړي، او دغه فلیکسیبلیټي خپل چې دی هغه هم هغوی ته ښکاري. اوس چې دوی نه مني دا خبره، زما باور داسې دی چې دوی نه غواړي چې د دوی قدرت یا د دوی حاکمیت تر سوال لاندې راشي. دوی داسې فکر کوي چې میم زرما ټول زما، زه پوهش او کار مې د نړۍ په دې کې څه کار دی، که زه ښځو ته وظیفه ورکوم که نه ورکوم، که ښځې تعلیم کوي که نه کوي. در حال چې دا د بین‌المللي میثاقونو برخلاف یو عمل دی، دا په حقیقت کې جرم دی، دا جنایت دی، دا مخالف د تمام د بشري حقوقو، د هغه د نورمونو، د هغه د اعلامې خلاف دی. که تاسې د بشر د حقوق اعلامیه وګورئ، دېرش مادې لري، او دا په 1948 کال کې فیصله شوه افغانستان، دغه وخت د دې جزو هغه باندې لاسلیک کړی. که دا وګورئ، یعنې زه به تاسو ته داسې وایم، په دغه دېرش مادو کې دغه 15 طالبان همدا اوس عملا نقص کړي دي، په هغه چې هېڅ دوی اوس هم دوی ته یو فرصت دا دی چې دوی خپل اړیکې نړیوال سره ورغوي. هغه هیوادونه چې دوی ګټې لري په افغانستان کې، لکه چین، چین په هیڅ هیواد کې د سرمایه ګذاري نه ده کړی چې هغه هیواد د هغه نه یو ګټه کړی، ټول ګټه چینایانو کړی، او آخري تاوان همغه هیوادونه کړي. تاسې که افریقایي هیوادونه وګورئ، سریلانکا وګورئ، نور هیوادونه وګورئ، د چین د سرمایه ګذاري نه دوی ډېر متضرر شوي دي. ځینې هغه هیوادونه دي چې دوی ګټې لري، منافع لري. پاکستان په افغانستان کې منافع لري، که هر څومره افغانستان په مشکلاتو کې پاکستان هغه مشکلات ته پام نه کوي. روسیه اوس په افغانستان کې منافع لري، دوی هغه منافعو ته ګوري، رابطه خپل ساتي. ایران هم دغسې، ایران اوس وګوري چې افغانستان سره ډېر د دې مناسبات ډېر نږدې دي، ځکه چې دوی تقریبا دواړه په یو کشتۍ کې سپاره دي. نو دغه خبرې دي چې د طالبانو رابطه ډب کړی د نړیوالو سره، که طالبان دغسې مخته لاړ شي د دوی او د هیواد په تاوان دی.
ډیره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان مخکې تر دې چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره اعلان کړو، یو اوریدونکی لرو، اول به د خبرې واورو. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، افغانستان څخه.
مهرباني کوي صاحب، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه څه نظر لري؟
د موضوع په اړه خو من په خپل دا نظر درلودو، لکه څنګه چې اوس ځینې هیوادونه غواړي افغانستان کې د افغانستان په قربتوب باندې یو غونډه ونیسي، غونډه جوړه کړي، نو زموږ دا نظر ده چې دوی به خپلې، لکه مخکې څنګه دوی اکثر خپلې ګټې په پام کې نیولې دي، نو دوی به اوس هم دلته کوښښ کوي چې خپلې ګټې په پام کې ونیسي. زموږ له چارواکو څخه هم دا هیله تمه ده چې دوی هغه مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي چې کوم زموږ د ولس، زموږ د ټولنې لپاره یو فایده مند وي. او همداشان لکه څنګه ته د موضوع چې د نن سبا د نجونو مکتبونه چې دي، هغوی ته باید داس خبر وشي او پسته تو ته برابر شي د انجنونو لپاره چې د خپل زده کړې وکړي او لنډیوال څخه د مرستو غوښتنه وکړي تر څو زموږ هیواد لکه څنګه چې اوس اقتصادي مشکلات سره اکثره خلک مخ کې اکثره کورنۍ د ژمي پر رسېدو سره دوی د اوسېدلو ځایونه نه لري نور داسې مرستې باید وغواړي له نړیوالو څخه تر څو موږ سره مرستې وکړي او همداشان د رسمیت موضوع باید ورته راجیږه چې تر څو موږ په رسمیت وپېژندلی شو.
دان وربشو شاغل شیرزی صاحب ته بل اوردون کتاب له جرو سنوبات ورکو شیرزی صاحب له دې اوردون کې سره سمره موافقه یاستای وای چې له دې غونډې باید داسې استفاده وشي چې په طالبانو باندې ومنل شي چې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان لپاره مرستې جلب شي.
دا غونډه چې لوري دا د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده دا چې طالبان دا
غوښته د نظر دا چې هغه غونډه چې په کابل کې جوړیږي د عقل دی وای چې په دې کې له دې دغه هدفونو لپاره باید استفاده وشي.
زم دې ته راځم سلام سره دا د رسمیت پیژندلو مسله دا د فزو او د جنو د زده کړو مسله دا د لوی استخباراتو لاس کې ده دا یوادونه چې راځي یا د طالبانو رهبری په لاس کې امنشته دا د خاص د فزو د جنو د لوم نه یو استخباراتي کوډ پایس استفاده کوي یو افزار ده چې خلکو باندې فشار راشي یو پانډغه
باندې استخباراتي اصطلاح ډیره زیاته افغانان کاروي منظور چی شی دی په خپل جنو باندې افغانانو په خپل شوانزي باندې کړی دی او دا بیا له پردوی استخباراتو سره څنګه تړو
سبا سمو وایي دا طالبان شلاغره ده د واکښت پرته واک وس پر شوي ده دوی ماموریت یو دوره ده که دغه پنځه کاله اوله د دې حساب کړو خو هغه وخت امریکا د توریزم د مقابلې مبارزې په نوم دوی د قدرت نه لرې کړه اوس هم دغه څو ټکې ده چې د طالبانو د واکمن کېدونه تر اوسه پورې په ټوله ناسته کې او هره ورځ په رسنۍ کې یادېږي همدغه درې خبرې دي یو د ښځو د حقوق ده یو د فراګیر حکومت خبره ده او بل د دوحې د توافقات ده
نو فکر دی چې دا اساسي مسلې دي د افغانانو لپاره د افغانستان لپاره ډېری مهمه خبرې دي
ولې امریکا وګوري دا په یو ورځ په افغانستان کې الکیږي په دې چې طالبان واک اوس هم د امریکا په لاس کې اوس امریکا نه وایي همدغه شی امریکا نه وایي چې همدغه شی لوی قدرتونه بلال متحد او داد او حقوق نه عادل په بلال متحد کې کار کوي کار دوی رښتیا موافق وی او کدی رښتیا د خبره
څنګه کېدی شي فکر کوي چې امریکا بیا راشي لشکر کشي او کې او د دې حکومت لري کې تاسو داسې
امدا غدريتي کده چې دوی بیا بهانه ورکی یو وخت چې دوی ماموریت خطر شي په امدا غدري خبرو باندې ډیر تدبیر تعال امریکا د قدرت نه لري کې چې دوی د فزلو فوق ده اجمنو دوی دا فرنګي حکومت نه مناله دي دا قدم وای جو هي تا وقات اون مناله پدی باندې دی بل لري کی زته د طالبانو د واکمنۍ نه تر اوسه پورې همدغه خبر یادی کی تاسو ما خبره په یاد لري اخر طالبان په همدغه دی شو د قدرت لري کی او طالبان هم پوهیږي چې زمو موقع او زمو ما دوه دا مون په رسمیت هم شي څه مون په رسمیت هم نه پیژني او یو ما خطي دنده وظیفه ده د طالبانو د استخباراتو په خدمت کې تعود اوس هم د سوې مدونو له استازي راځي افغانستان ته دی لکه چې مېلمه مکه وای په سر کې وای چې دی غواړي چې د افغانستان یو غلط انزور چې اوس د دیکتاتوري په وجه حاکم شوی ده د دیکتاتوري په خاطر خلک آرام ده خاموش ده سو خپل غږ نشي وچاته ولی دی غواړي چې خلک ته وخی چې افغانستان کې امنیت ده الان چې داخله یک د واجو استاد چې راځي یا په
دې کې هر اور شرزه ډیر مننه دا اوس بیا بل موضوع ده چې د طالبان داسې شی چې امنیت ته یا نشته خیر ده به پریشو دا موضوع جلیلی صاحب ستاسو نظر څه دی تاسو هم له دوی سره شاغل شرزي سره موافق یاست چې طالبان راوستل شوی دی او دی مودی لپاره راوستل شوی دی او بیرته د دغه درو خبرو په خاطر چې دوی ورته اشاره وکړه لکه د شزو کار او تعلیم او دغه سیمه موضوعاتو په خاطر به بیرته لری کیږي او که نه تاسو فکر کوئ چې لکه یو شمیر نور چې فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې یو شمیر ډیر سختدریز عناصر شته خصوصا د دوی د مشرتابه په اړه دا ویل کیږي او هغه هیڅ شی نه مني که دغه سي عقیده تاسو هم لري نو آیا له طالبانو سره خبري ګټه لري؟
د تیر په سیر باندې قدر من صاحبان سره دا خبره کړې ده چې طالبان یو پروژه و او یو پروژه ده او د پروژې په معنا باندې په دې معنا باندې چې هغه هیوادونه چې د دې نه دی یو د یو وسیلې په توګه باندې د دې نه ګټه اخیستل او خپلې ګټې اوس هم دی اوچتي نه هر کله چې پروژه تکمیل شي یا په پروپوزل تکمیل شي پروژه هم په خپل ختمیږي د کې هیڅ کوم شک نشته چې د شیرزاد صاحب سره کاملا همغږی یم او زه دا د تیر په سره مې دا خبره کړې ده چې طالبان دا وسل شوې دي او په حکومت باندې ګمارل شوې دي د هر د امریکا له لوري او د هغه ودونو سره په تعامل کې چې د امریکا سره په سیاسي او په نورم استراتیژیک مسایلو باندې دوی سره همغږی او متحد سیاسي متحدین دا پروژه مختره بوتله او مخته هم گئی هر کله چې دا بل مقطه پروژه پایته ورسیږي دا په دا
بله
طالبانو په داسې ختمی دن کې دی او ختمیږي هم او دا ډیره سخت ننګونه دی قدر من څاروان چې د نن ورځ کچېته وایي چې د ګډ شمول حکومت جوړېدو لپاره نه طالبان پر رسمیت پیژن کیږي او یادې د خوځو د خزینو د ستون د خونځې او د پرانستل او یادې د پهنټونو دروازې خلاصول دي انجونو په مخته دا هغه ننګونې د طالبان په دی باندې نه توانېږي چې په اسانه باندې د دې ننګونې نه ځان خلاص کړي لومړی طالبان په وسنۍ حاکمیت کې دومره علمي او تحصیلي کادرونه نه لري چې وتوانېږي چې یوازې خزونه او صنفونه ته د استادانی او ګماري او هغوی ته
نو بیا ستاسو خبرې له مخکنیو سره یو څه توپیر لري. تاسو مخکې ورسې پروژه دا د ښاغلي جلیل شیرزي څرګندونه متعید کړی چې دا د شونځیو بندول د پانتونو بندول دا هم یو ډول دستوري کار دی، لیکن اوس بیا وایي چې دوی دا توان نه لري، دا ظرفیت نه لري.
نه، همدا که په خپل یو ستونزه دا یو ستونزه ده چې دوی هغه باندې نه توانېږي چې دوی دا ستونزه حل کړي. نو دا په خپل یو ننګونه شو او دوی که هم غواړي دوی دې کار ته ملا نشي که ملا هم ورته وتړي دوی دا کار سرته هم رسولی نشي. زما هدف او زما موخه دا و قدر منصاروان
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اتمر صاحب، تاسو په مخکنیو خبرو کې داسې ماته معلومه شو چې تاسو له دوی سره په دغه موضوع کې حداقل موافق نه یاست، ځکه چې تاسو ویل چې طالبان یو ښه فرصت لري، باید له دې فرصت استفاده وکړي، یعنی دوی اختیار لري، واک لري. نو آیا فکر کوي چې د خبرو لاله چې نړیواله ټولنه هڅه کوي په کانفرنسونو لکه د دوه په کانفرنسونو رونو لاله غواړي هڅه کوي چې دوی خاني کې چې ل دې خپل سختو دریزونو په شاشي ل نړیوالو سره روابط وساتي، بشري حقوقونه رعایت کړي، آیا د خبرو لاله فکر کوي چې طالبان به دا غشتنی ومني؟
اوس وخت لپاره خو یو مشکل دی، ځکه ټول طالبان هم په دغه فکر نه دي چې باید دوی په تقابل کې واقع شي د نړیوالو. ځینې طالب چارواکي د طالبانو د دغه سیاستونو نه د دغه دریزونو نه انتقاد کوي، لکه مثلا ستانکزای صاحب دی یا وزیر دفاع دی یا ځینې نور وزیران دي، مثلا حقانی دی. دوی خپل خبرو کې داسې تلویح هم دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي، حکومت باید پراخ شي، ټول افغانان باید په حکومت کې مشارکت ولري. دا خبرې دي چې تقریبا د نړیوالو غوښتنو سره برابر دي. خو خبره دلته بل شی دی، او هغه دا ده چې قدرت یا سیاسي قدرت د څلور پنځه کسانو په لاس کې دی چې د هغوی ایډیالوژیک فکر د هر چی نه هغوی ته ډېر مهم دی. او ایډیالوژیک حکومتونه په نړۍ کې په تاریخ کې مونږ لیدلی دي چې هغوی د هر شي نه تیریږي، بیا خپل د ایډیالوژي نه تیریږي. اوس دغه یو تقابل رامنځته کوي. که طالبان په همدغه سیاستونو باندې سخت ولاړ وي او د دې نه انعراف ونه کړي، دا د دوی تقابل نړیوالو سره ورځ تر بلې زیاتوي. او دغه فرصت چې ما عرض وکړ چې اوس نړۍ دوی ته ګوري، انتظار باسي، او د دوی یو کوچنی حرکت ته ډیر په ډیر ښه سترګه، په یو تشویقي سترګه ګوري، دغه فرصت به د دوی دپاره د تل دپاره نه وي. دغه د سیمې هیوادونه هم چې دي، دلته تاسې وګورئ همدا اوس په افغانستان او په سیمه کې تشنج شته. یعنې دغه ډلې اسلامپالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي، یا اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، دوی کار نشي کولی، یا دا چې دوی اوس همدغسې یو تکتیک دی. که دغه ډلې سیمې کې خواره شي، بیا دا د طالبانو دپاره ډېر سخت دی. همدا اوس هم بلګې موږ ګورو، مثلا په کرمان کې هغه اتحاري حمله چې وشو، تقریبا یو نوه فکر افغانستان ته واړول شو. همدغسې د بلوچانو دغه مخکې څو ورځو کې چې دغه حرکتونه وشو.
لیکن اتمر صاحب، ځینې بیا وایي چې لکه دا د ایران مسله تاسې یاده کړه، چې له طالبانو سره د ایران د نږدېتوب یو اصلي دلیل هم همدا داعش دی. ځینې ایرانیان وایي هم چې که طالبان تضعیف شي نو داعش به قوي شي.
خبر هم دغه دی، ایران اوس طالب سره ځکه نږدې دی چې ایران توقع لري. روسیا هم چې نږدې ده، عین خبره ده چې ایران و روسیا توقع لري چې طالب دې ګام پورته کړي، داعش دې وځپي. لیکن تر اوسه چې موږ ګورو، داعش ځپل شوی نه دی. سره د دې چې دوی دا کوي چې موږ داعش ځپلی، لیکن داعش دغه څو ورځې مخکې په کابل کې دوی عملیات وکړ، مسؤلیت یې واخیست، او په سیمه کې دوی فعال دي. نو دلته داسې ښکاري چې د سیمې استخبارات هم داعش پسې دي. یعنې دوی کومک داعش ته کوي. که نه موږ خو په دې باندې پوهیږو چې دننه په افغانستان کې چې قوي هیوادونه د هغه ګروپونو تر شا نه وي، هغه ګروپونه په دننه افغانستان کې دوی کار نشي کولی. پیسې، امکانات، سپورت، د مقاماتو سپورت. په جمهوریت کې دغه خبره وه. په جمهوریت کې ډېر چارواکي د جمهوریت په دې متهم شول چې دوی په خپل تورې شیشو موټرونو کې د داعش کسان راوړي ښکته کوي. نو اوس هغه مخه پروژه ده، یعنې پروژه مخه ده. که طالب داسې وایي چې ما بیخي دا ځپلی، دا م له منځه وړلی، کاشکې دغسې وي، موږ خوشحاله کېږو په دې. لیکن عملا دغه کار نه دی شوی. ایران هم په دغه ارتباط طالبانو سره نږدې دی، روسیه هم په دغه ارتباط، او چین هم هڅه دا کوي چې ایغوران دلته مهار شي، روغه ایغوران دې ته پرې نه ښودل شي چې دوی ځواکمن شي، ځکه چې دا چین ته هم یو لوی ګواښ دی.
ډېره مننه اتمر صاحب کور ودن. ور به شو بیا هم اوریدونکو ته، اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو ده.
مروان صاحب تاته سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ همدرد صاحب، مهرباني.
زما خو دغه نظر د سروان صاحب محترمه سي په کار خدا اوسې. اوس دغه کم اختلاف سي مثال د ولس او د اسلامي امارت تر مابینه ده، باید دا ختم شوی و. باید د سیاسونو تر منځ یې کوم اختلاف، دا باید تر اوسه ختم شوی و. دغه مکتبونه او پوهنتونونه د ښځینه او دغه خلاصوي ول. نو مثال خبرې بیا به دغسې غونډې اول خو به هېڅ دې ته ضرورت هم نه وه د نړیوالو چې دوی کوم تصمیم نیولی وه افغانستان ته، ځکه افغانستان د افغانانو د او داوګیر هم افغانان دي، دعوی هم کوي له لرې او له نږدې نه. باید دوی دومره وخت نه ورکړی، او دغه خبرې دوی په کومه باره کې دوی غونډې کوي، دغه باید دوی خپله ختم کړي وو. که بیا که چا په رسمیت پېژندلو که نه پېژندلو، او دغه اختلاف ختمول افغانانو ته بے ګټه رسوي، او که دا همداسې پاتې شي دا هم حکومت ته تاوان ده، هم افغانستان ته، هم به ولس همدغسې سرګردانۍ سره مخ وي. صرف او صرف د دنیا او بس د باسو جيب او افغانستان ګرځیدل ایله کلا څنګه چې ګرځیدل را پکار دي نور دادا سے خاتمه ورکول سي دي
ډیر مننه هم در صاحب کور دی ودان هم در صاحب سلامت او سی وس په ورشو برته ملمنو ته شیرزه صاحب نړیواله ټولنه هم له طالبانو غواړي چې شوانزی پرانیزي شزو ته حقونه ورکړي پراخبن سټه حکومت جوړ کی او د سینوري غشتن یو د سیملمیش چې دی اکثرو خلکو غشتنه مم داده د بخینی هم در صاحب چې ویل چې طالبان دی دغه مسائل حل کی چې هیڅ نړیوالو ته ضرورت پیدا نشي او د افغانانو خپل مسائل په خپل کور کې حل شوي وي او مخکې شاغل اتمر اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نظرونو تفاوت شته یو شمیر د شوانځي او د پرانستلو غشتون کې دي لنړیوالو سره د اړیکو غشتون کې دي خو یو څو لوی مشران بل ډول فکر کوي فکر نه کوي چې دغه د دې موضوع باندې ډیر تاکید د خلکو غشتنې دا به بل اخره د دې سبب شي چې طالبان په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي
سلام سه بالکل هم داسې خبره ده ما په شنو کې ویلې چې دغه د ښځو د ښوونځیو د بندولو د مسلې د پردې شاته همدغه استخباراتونه ده دا یو استخباراتي استفاده کېږي دی نه او چې شته ما هم اورېدلی د شیر عباس ستانکزي او د ملا یعقوب خبرې مې اورېدلی د طالبانو د دې استاذ نه مې اورېدلی چې دوی هم غواړي چې دغه د نجونو ښوونځی خلاص شي خو اختلافونه شته او دغه یو وظیفه تدبیر رهبری خو اوس معلوم نه ده غیبت الله یو کور دغه یو نوم ده څوک د هغه شیرم نه دی لیدلی د هغه د نوم نه استفاده کېږي یا به وایي چې دوی نه مني دا یو منځ کې دي اختلافات شته خو یو خبره ده چې د طالبانو اصلي واک د بل چا په لاس کې ده او یو خبره په طالبان کې شته چې دوی هغه واکمن چې څوک ده که هغه یقینا چې بارانه استخباراتونه ده استخبارات په دوی باندې دومره واکمن ده که دوی وغواړي چې اختلاف پیدا کړي دوی اختلاف لوی نه کېږي بس والا والا خبرې کېږي او دوی د ډېر سخت یو کنټرول لاندې ده چې دوی نشي کولی چې خپل اختلافات ظاهر کړي او ښکاره کړي نو اختیار دوی د همغه استخباراتو د لاسه ده د استخباراتو په لاس کې ده هماغه استخبارات هغه سوچ چې طالبان په افغانستان کې سرته رسي که دوی هره ورځ د ښځو باندې پابندي زیاتوي د خلکو په مقابل کې مزید زیاتونه اچوي دا ټول د هماغه استخبارات لخوا دوی ته ویل کېږي او دوی بس یو عسکر غوندې دوی هماغه خبرې عملي کوي اصلي موخه دا ده چې نور برنامې لري دوی غواړي چې ایران هم نامن کی آسیا میان هم نامن کی دلتا اگر دو دیش توریستی دلی چه در دوی تا یو زمینه برابری که چه دوی اقپل گروپونی تا نور خلق جست بی او در دقا یو وضعیت چه پا افغانستان که داخل ایده اگر کم خبری چه دوی کولا چه در توریزم در مقابله پا نمره اگر اوس اما در توریزم پا افغانستان آکمه کلی ده در دقا فقر بی روزګاری په خاطر ډیر خلک زی دغه توریستي دلی ته او دوی آماده کیږي زمورسته دغه چین او آسیا میانه او ایران ته دوی د وظیفه هم داده طالبان نه غواړي چې نه دوی ژمن ده چې افغانستان ته خدمت وکړي او نه دوی راغلي ده چې افغانستان ته خدمت وکړي مخکې اکما صاحب وایي چې طالبان
بله ډیره زیاته مننه یو اوریدونکی لرو لومړی تاسو خبرې وکړئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته یو سلام د ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف مختار کو ته
سلامت دی اس مهرباني افغان صاحب
خوشاله اوسه دغه دولت چې کوم شو غوې ده سروان صاحب محترم دا پوجې ډیر خلک مشکل سره مخ کړه ده بس خزو پسې راغسته ده سلمانیانو پسې راغسته رشګانو پسې راغسته ده خلک چې خپل ځان ته یو دوه مړې ډوډۍ ګټي هغه د خلکو نه دا اغسته ده دا خلک ته وایي چې تاسو مو خورې منګه خورو ګوره رشګا بند شو دغه په ننګرهار کې دغه نن شپه پوه شو چې شل پنځه ویشت کوره وږي دي ماته په ثبوت معلوم دی دا خلک چې دي دا خپل مړې خپل خلک خپل کسان مړې عوام قصه کې قسم په خدای کې یو ستنې قدر ته مې یو ستنه سمانا ورکه چاوام ورته بالکل بالکل ستدا دا سړی نه ښکار چې دا سړی د حیوان دی څومره مشکلات سره خلک مخ کړی امر بر معروف دا سوره دی بس یو چپنې اغوستې دي وروره ګوله راځي سلمانیان وړي محبستونه ته وړي چې پوه شو تاسو نور دا سلمانی مه کوئ د خلکو ګیرې مه کلوئ ګیرې مه کموئ اخته مه کموئ اخته م نه پرېږدي چې اوس کم کړي بس څنګه چې دوی خپله سڼې ایښې دي دغه عوام ته م وایي چې تاسو سڼې پرې نو مونږ زما غوسڼه نه خوښېږي زه به ځان مړ کړم غوسڼه به پرې نه دمه پوه شوې چې ما ته ووایي چې ته اخته دې کم نه کړې اوس اخته م نه پرېږدي چې سقاوې والا کم کړي سلمانیان هغه بیچارهګان یې بند بند کړي وروره ګوله پوه شوې ډېر سخت دی په دې ننګرهار کښې د ننګرهار غږ مې درته وویل له پوه شوې چې ننګرهاریان ډېر سخت په مشکل کښې دې خلکو سره عذاب دی که دا خلک که چېرته په رسمیات وپېژندل کېږي نو قسم په خدای د افغانستان خلک به ډېر مشتې ګروان شي دا په خلکو لغتې کوي اوس خو زه نړیوال که څه یو دوی یو څه دغه کوي مشکلات خلکو ته پېښ کوي یو ښځه یې نیسي مثال به کوي بل یو نړیوال یو غږ جیکوي ولا چې په رسمیات وپېژندل شو ولا که پوه شو نړیوال غږ جیکي وایي زه وروره دا په رسمیت پېژندل شوی دی نور مونږ افغانستان خلکو سره کار نه لرو دا اوس هم دا نړیوال د کور آباد دي
ډېره مننه افغان صاحب سلامت دی اس کور ودان سلامت اوسئ ډېره مننه
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واورئ
ور بشو میلمنو ته جلیلی صاحب تاسو له دوی سره څومره موافق یاست دی وایي چې اوس چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي نسبتا ګزاره کوي او که چېرته په رسمیت وپېژندل شي د طالبانو فشار به په خلکو لا زیات شي
یقینا قدرمن ساروان صاحب تاسو وګورئ موږ تاسو په ګډه باندې د خپل د یو هیوادوال چې هغه هم د ننګرهار نه غږېده خپل درد او خپل د ملت او خپل د ټولنې او خپل د نورو هیوادوالو انځور موږ تاسو سره ښکاره کړو موږ تاسو سره شریک نن ورځ ټول ملت او ټوله ټولنه د افغانستان ټولنه په دغسې یو ستونزه کښې لاس او ګریوان دی دا چې نن ورځ حاکمه ډله غواړي د افغانستان د خلکو هغه خوشحالتیا او هغه شیان چې هغوی ورته ضرورت لري هغې ته اخلي زه دا به ورسره ومنم چې شرعي نظام او شرعي احکام باید تطبیق شي دی که زه کوم مشکل او کومه ستونزه نه لرم مګر دا چې په دومره قیوداتو باندې ټوله راټولول او د یو په جبر او په اقرا باندې په خلکو باندې تپل دا په خپل هغه ستونزې دي چې د افغانستان خلکو راتلونکي کښې ورنه زړه تورېږي او دوی سره خپل هغه د اعتماد او د ویسا کومه فضا د مرستې او د همکاري په دې چې ملت او ملتنه او حاکمیت باید یو په بل باندې اعتماد ولري نو دا ورځ په ورځ باندې کمرنګه کېږي او دا کمرنګي بالاخره دې ته راځي چې باید یوه کرکه رامنځته شي او چې کرکه رامنځته شي دا په خپله نورې ستونزې رامنځته کوي چې کېدای شي د دې اور لمنه نور هم پراخه شي البته په عدم د اعتماد او په عدم د ویسا کې د ټولنې او د حاکمې ډلې تر منځ
ډېره مننه سلامت اوسئ جلیلي صاحب اتمر صاحب ویل شوي دي چې د دوحې په غونډې کې به طالبان هم ګډون وکړي او یو شمیر سیاستوال افغان سیاستوال هم ګډون وکړي یعنی غیر طالب سیاستوال به هم ګډون وکړي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي فکر کوم چې داسې کومه غونډه نه وي جوړه شوې فکر نه کوي چې له دې نظره هم دا غونډه مهمه ده
دا غونډه خو ډېر مهم ده ځکه په دغه غونډه کې د افغانستان مدني ټولنې سیاستوال او د طالبانو نمایندګر چې طالبان خدا خبره کړی چې من ته بلنلیک را رسېدلی خو د ملګرو ملتو دفتر ویلي چې تر اوسه مونږ طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی خو زه په دې باور یم که دغه طالبان هم په دې غونډه کې نړیوال هم وي افغاني سیاستوال او مدني ټولنه دوی هم وي دا به ډېر ښیي یو خو دوی مستقیما یو بل سره مخامخ دلیل ویلی شي خبرې کولی شي هغه سوی تفاهمات چې هغه له منځه تللی شي او بل یو شي کې چې زه ډېر په دې کې اندېښنه لرم دا دی ځینې وخت کې پخوا کې هم همدغسې و د افغانستان سیاستمداران همدغه کار کوو دوی به نماینده لېږه یو غونډې ته کله چې نماینده به د دې او خبرې کوو دا د هغه نماینده په خبرو هغه حکومت یا هغه رژیم نه کاوه هغه به ویل چې دا د دې خپل نظر دی زمون نظر داسې نه دی که د طالبانو نه څوک ورځي دې غونډې ته باید ښه پوره د طالبانو د مشرانو نه یو کس وي چې هغه بیا دومره توانمندي او قوت ولري چې په هغه فیصلو باندې کوم چې په دغه غونډه کې کیږي دوی پایبان پاتې شي نه دا چې دوی داسې یو وایندوی ولیږي چې هلته
لیکن تاسې څومره باور لري چې دوی کومه ژمنه ورکړي دوی اصلا ژمنه نه ورکوي په ځینو مواردو کې مثلا دوی ته ویل کیږي چې د ښځو حقونه مثلا شوانځي نه پرانیزي دوی وایي دا خو موقتی پریکړه ده په هیڅ برخه کې دوی کومه ژمنه نه ورکوي هیڅ کله نه دی ویلي چې په فلانی نیټه به مو شوانځي پرانیزو یا پوهنتونونه به پرانیزو یا به ښځو ته د کار اجازه ورکړو او د نورو مسایلو په برخه کې هم همداسې
یقینا همدغه څه دی ګوري دا دوه نیم کاله وشو دوی افغانانو ته دغه دروغ ویلی نړیوال تاسو څه کوئ افغانانو ته دغه ټول خبرې چې دوی کړي دي دروغې ویلي دي کله چې طالبان کابل باندې واکمن شول اولین ځل دغه ذبیح الله مجاهد تلویزیون ته راغی او خبرنګار دی نه دا پوښتنه وکړه چې دغه ښځې بیا کار کولی شي دفترونو کې مکتبونو ته دوی تلی شي دی همدغه زما خبره اسناد دی په دغه تلویزیونونو کې دا شته نو دې مجاهد ورته ویلی چې ولې ده دغه کوم کار چې اوس روان دی همدغه به وي لیکن تاسو ولیدل چې ورو 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 دغه په خلکو باندې دغه فشارونه محدودیتونه وضع شول اوس لا تر دې پورې چې د هرات هغه د امر بالمعروف رئیس په دې رسنیو کې په تلویزیونو کې ویلی چې سلمانیان اوس ګوري د یو حکومت وظیفه دا نه ده چې سلمانیان اصلاح کړي حکومت باید خدمات ارزه کړي خلکو ته د خلکو د معیشت غمه وخوري د خلکو د تعلیم او د کار غمه وخوري د خلکو د ژوند د تغییر غمه وخوري دا تمام را د دوی ټول حکومتداري په ګیره او په سلمانیو په ویښتو باندې دی حالان دا چې په ګیر باندې سړی جنت ته نه ځي سړی د هغه په تقوا او په ښه کار جنت ته ځي نو دوی ټول دغه ټول آخرت محدود کړی فقط ګیرې ته برېد ته ویښتانو ته او بله ورځ تلویزیون کې یو څوک وایي ما سره په بحث کې و ویلي چې تاسې نکټایي تړئ تاسې او یهود او نصارا سره ډېر دوستان یاستئ نږدې یاستئ نو ما ورته ویلي چې مولوي صاحب یا ملا صاحب نو ته ما ته دا وایه چې سړی په ګیرې جنت ته ځي په نکټایي جنت ته ځي او که د هغه په اعمال باندې جنت ته ځي اوس د دوی نقصان همدا دی چې د دوی کوم خبره چې دوی کوي هغه نه نه اوري که سل تاسې وایي دوی وایي چې موږ د ټولو نه پاک خلک یو موږ د ټولو نه معتبر خلک یو موږ به دا جهاد تر اخري کافره پورې په نړۍ کې د جاته به موږ دما ورکړو نو دغه فکر سره زه حیران پاتې یم چې نړیوال به څنګه مخته لاړ شي او په دغه یوویشتم پیړۍ کې او خپل افغانان به څنګه دوی سره ژوند وکړي
صاحب ډېره زیاته مننه خپرونې ته ډېر وخت نه دی پاتې که لنډ ځوابونه راکوي یوه پوښتنه دې د دواړو کنفرانسونو په ارتباط لومړی شرزه صاحب تاسو په دې بحث کې وویل شول چې ګاونډي هیوادونه او د نړۍ هیوادونه اندېښنې لري د افغانستان له درکه له بلې خوا دا خبره هم وشوه چې له افغانستان نه څه غوښتنې لري له طالبانو نه څه غوښتنې لري هغه غوښتنې چې هغه د دوی له اندېښنو سره یعنې د امنیتي اندېښنو سره ارتباط نه لري لکه په افغانستان کې د ښځو حق هنر تعلیم کار او دانور نو ستاسو په نظر د دغه کنفرانسونو اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې اصلاحات راوستل شي او که دغه هیوادونه چې کنفرانسونه جوړوي د ځان په غم کې دي چې دوی ته امنیتي ګواښ پیښ نشي
سلام صاحب زه په دې یقین یم چې دغه هیوادونه چې د کنفرانسونه او دغه نفس جوړوي خپل ځان ته خپل ملي منافع ته ګوري نه افغانانو ته دوی ښه ګوري چې افغانستان کې سر روان ده او دا طالبان افغانستان وګړو دپاره هېڅ هم نه کوي خو بیا هم دوی خپل منافع دپاره خپل کوم د نګرانۍ او تشویشونه چې د هغې په خاطر لکه چې په دوه نیم کاله کوښښونه وکړه یو ځل بیا کوښښونه کوي او زه فکر کوم چې بیا هم همدغه نګرانۍ
ډېره مننه شرزه صاحب ویل مې چې لنډې خبرې ډیر کم وخت لرو د پم دې اړه به جلیلی صاحب نظر مورو. جلیلی صاحب مهرباني لاندې خبري وکي.
لاندې خبرې مې دادې قدرمن سربان صاحب چې دا غونډې نه پایله لري نه مثبت پایله لري صحیح دي چې وبشي، مګر دا چې د سیمه هیوادونو په خپل کې سره همغږي نه لري او هر یو د خپل د ګټو د لاسته راوړلو لپاره یو داله د پاکستان د خوانه هم کې مرسته سره کې یو برادر د ایران او پاکستان د خوانه، نو دی یو بل داله هم د چین د خوانه او بل داله هم د ماسکاو له لارې نو پدې چې دوی سره په خپل کې همغږي.
ډیر مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. تاسو هم کډیر لاندې خبري وکړي خوشاله بسو.